دو بجې دی د ازادي رادیو روانې خبرونه ته از فریده هوت سیفی لغبل همکارانو سره ستاسو هرکلی کوم. او ری چې د بغلان پر امنیه قومندان او د سمنګان پر والی بریدونه شوې دي. په ننګرهار کې لسګونو ځوانانو او د یو شمیر مدني ټولنو غړو په ګډه د اوسنی پارلمان پر ضد مظاهره وکړه او د افغانستان حکومت ځینو مخالفو سیاسي ائتلافونو او ګوندونو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د دوی لوري د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته کاندیدان معرفي شوي دي. په خبرونو کې راغلي دي چې د مصر په شخړو کې لږ تر لږه او یا کس وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان دي. د پاکستان په شمال لویدیځ کې د تیرې شپې دوو بمی چاودنو د مړینو شمیر لږ تر لږه 150 ته پورته شوی دی او 150 زیات پکې ټپیان شوي دي. لومړی به راشو د افغانستان خبرونو ته. ناجیه صافی وړاندې کوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون نن په ولسوالیو کې خلکو ته د رای ورکولو د کارتونو ویشل پیلوي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون پر خزو د تاوتریخوالي د پیښو له زیاتېدو اندېښنه څرګندوي او د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د عدلیه او قضایي مرکز 15 کسان په تنفیذي بند محکوم کړل. د خبرونو تفصیل. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار ولایت کې 14,000 کیلوګرام امونیم نایټریټ 14 مواد نیولې دي. د ملي امنیت ریاست نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې موادو د انتقال په تور دوه پاکستاني اتباع هم نیول شوي. د دری ازادي راډیو ته وویل چې د مواد په یو راکټ موټر کې چې د پاکستان نمبر پلیټ لري ځای پر ځای شوی وو. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې وسله والو مخالفینو غوښتل له دې موادو په هری حملو او چاودنو کې کار واخلي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون نن په ولسوالیو کې خلکو ته د رای ورکولو د کارتونو ویشل پیلوي. انتخاباتو خپلواک کمیسون له تیرو دو میاشتو راهیسې د ولایتونو په مرکزونو کې د رای ورکولو د نوملیکنې پروسه پیل کړې. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د ولایتونو په مرکزونو کې تر اوسه شاوخوا 1,13,000 خلکو د رای ورکونې کارتونه اخیستي. تمه ده چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د 1993 کال د حمل په 14 نیټه تر سرشی. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون په دې هیواد کې لخصو سره د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. په دې کمیسون کې مسولین وایي چې د روان کال په تیرو څلورو میاشتو کې په افغانستان کې لخصو سره د تاوتریخوالي وسو پیښې ثبت کړې دي. په دې کمیسون کې د خزو د همغږۍ د برخې مسوله لطیفه سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې د غرقام د تیرو دوو کلونو په پرتله 15% تر 1.5% پورې زیاتوالی ښيي. میرمن سلطانی له مسولو چارواکو وغوښتل چې لخصو سره د تاوتریخوالي له عاملینو سره قانوني چلند وکړي تر څو د دغو پیښو مخه ونیول شي. او د افغانستان د مخدره موادو پر ضد عدلیه او قضایي مرکز مسولین وایي چې 15 کسان د مخدره موادو د قاچاق په تور په شپږ سلور او شلو کلونو تنفیذي بند محکوم کړي دي. له مخدره موادو سره د مبارزې د عدلیه او قضایي مرکز ویان احمد خالد موحد ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
دا هغه کسان و چې له نیمروز او هلمند ولایتونو څخه نیول شوي او له دوی څخه په مجموعي ډول 90 کیلوګرامه هیروین، له 200 کیلوګرام څخه ډیر تاریاک، 4,500 کیلوګرامه چرس او له یو ټن څخه ډیر کیمیاوي مواد کشف او ضبط شوي دي.
نوموړي وویل چې د روان کال په لومړۍ او درېیو میاشتو کې د 90 قضیو څخه 133 کسان په مجازاتو محکوم شوي دي. دا د افغانستان نړیوال کورنی خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له جناقاله کوزینه اوري.
د پاکستان په شمال ویدیس کې چارواکي وایي د تیر شپې دوه بمی چاودنو د مړو شمیر لږ تر لږه 150 ته پورته شوی او له 150 زیات نور ټپیان دي. چاودنې تیر شپه د پړچینار د شپې مارکیټ کې د خلکو په ګڼې ګوڼې کې وشوي. دا چاودنې په داسې وخت کې وشوي چې خلک له روژه ماتي وروسته د سودا اخیستو په مقصد بازار کې ټول شوي ول. د کرم ایجنسۍ یو جګپوړی مامور ریاض مسعود وایي چاودنې د ځان وژونکو لخوا په موټرسایکلونو کې شوي. د چاودنو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه ده منلی، خو په کرم ایجنسۍ کې د سنیانو او شیاګانو ترمنځ زیاتې شخړې کېږي. په مصر کې د اخوان المسلمین ګوند یو ویان وایي لږ تر لږه 70 کسان نن سهار هغه مهال ووژل شول چې امنیتي ځواکونو په قاهره کې د محمد مرسي پر ملاتړو حمله وکړه. بی بی سی د مظاهرې ساحې ته نږدې د یو روغتون د ډاکټر لخلي ویلي لږ تر لږه 100 کسان وژل شوي او له زرو نور ټپیان دي. او لزرو زیات نور ټپیاندی. جګړه د ربا الداویه مسجد شاوخوا کې چې د مرسی ملاتړو پکې د جولای له درېمې راهیسې اعتراضیه ناسته کړې روانه ده. دا شخړه وروسته له هغې رامنځته شوه چې د مرسی ملاتړو او مخالفو مظاهره کوونکو تیره شپه ستر اعتراضونه وکړل. ویل کېږي چې په دغو وژنو سره به د مصر بحران نور هم پراخ شي. د مصر د کورنیو چارو وزیر محمد ابراهیم چې د پوځ لخوا ټاکل شوی پرون ناوخته وویل چې په قاهره کې د مرسی د پلویانو لخوا د شپې اعتراضونه به له قانون سره سم ډېر ژر پای ته ورسیږي. د شمالي کوریا عسکر او پوځي وسایط په مرکز پیونګ یونګ ښار کې په عسکري پریډ تیر شول او د کوریا د جګړې د ختمېدو د شپېتمې کلیزې مراسم یې پر ځای کړل. دا مراسم د جنوبي کوریا لپاره یو ډول ګواښ و او زیات شمېر خلک وښودل شول چې د خپل ځوان مشر کیم جونګ اون تر شا ولاړ دي. کله چې اون د بری میدان کې د خطابې میز ته راڅرګند شو، په زرونو عسکرو او راټولو شوو خلکو شعارونه ورکول چې په خپلو ځانونو د کیم ساتنه کوو. شمالي کوریا د جولای 8مه د پلرني وطن د ازادۍ د جګړې د بری په توګه لمانځي، خو په حقیقت کې دا ورځ د هغې جګړې ختم ده چې له 1950 څخه تر 1953 کاله یې دوام وکړ او د کوریا ټاپو وزمۍ تجزیه کړه. د ترکی صدر اعظم رجب طیب اردوغان د سوری د کردانو د اصلي ډلې مشر ته خبرداری ورکړ چې د سوری په شمال کې د کردانو یو خپلواکه سیمه نه اعلانوي. ترکی چارواکو د جمعې په ورځ د کردانو د ډیموکراتیک اتحادیې د ګوند له مشر صالح مسلم سره غونډه وکړه. دا ډله په ترکیه کې د کردانو د منل شوي یعنی کارګر ګوند یوه څانګه ده. اردوغان غونډه تایید کړې او وایي د کردانو د کارګر ګوند خطرناک عملونه په اجنډا کې ول. د روانې اونۍ په سر کې د سوری کردانو د هیواد په شمال کې چټک پرمختګ وکړ او له خپلو کلو او بانډو څخه یې اسلام پالي وسلوال وویستل. په دغو سیمو کې د کردانو او عربو ترمنځ بې باوري زیاته شوې ده. د سوری د نفوذو په سلو کې 10 کردان دي او د هیواد په شمال کې ژوند کوي. په 2012 کال کې د بشار الاسد ځواکونو له دغو سیمو ووتل او امنیتي چارې دا مهال د کوردي ملیشو لخوا پرمخ وړل کېږي. یوه 99 کلن ایرانی ښځه چې 15 کاله مخکې امریکا ته مهاجره شوې وه، په لاس انجلس ښار کې د امریکا تابعیت واخیست. خاتون کویکانی د هغو 3,500 کسانو په ډله کې وه چې د جمعې په ورځ د لاس انجلس ښار د کنفرانسونو په تالار کې د جوړو شوو مراسمو پر مهال د امریکا تابعیت ترلاسه کړ. خاتون په 1980 لسیزه کې د اسلامي انقلاب پر مهال له ایران نه وتلې وه. په لاس انجلس کې د امریکا د متحده ایالاتو د مهاجرت د خدمتونو یو مامور وایي د کویکانی په څیر زړو خلکو ته په ډیرو لږو مواردو کې تابعیت ورکول کیږي. دا مامور وایي په تیرو 500 کلونو کې یوازې اویش هغو کسانو ته چې عمرونه یې له سلو پورته ول د امریکا تابعیت ورکړ شوی دی. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
دا ازادي راډیو د چې هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر و بجو خبرونه لري. پرمانه خبرونه کې اوري چې د بغلان پر امنیه قومندان او د سمنګان پر والی بریدونه شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د رای ورکونکو د نوملیکنې دوهم پړاو پیل کاندي. په هلمند کې د غنمو حاصلات ډیر شوي خو بزګری بازار ته اندېښمن دي.
مشته چې ضربه راکړي د زموږ په دولت مشته ضربه راکړي وړه د پاکستان سره مشته راځي زموږ تر غنمو ګران تمامېږي. د کزاکستان غنم راسته غنم زموږ په منډي سره غنم نه رانیسي، خریداري نه کوي.
د ځوانانو پروګرام تاند څنګه هم د خبرونې په ورستیو کې اوریدل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې هیواد کې د رای ورکونکو د نوملیکنې دویم پړاو پیل کړ. په دې پړاو کې د ولسوالیو په مرکزونو او د لویو ښارونو په ناحیو کې خلکو ته د رای ورکولو کارتونه ورکول کیږي. په عین حال کې په بهر کې افغان کډوالو ته د رای ورکولو کارتونه نشي ورکولی. په دې اړه پام وکړئ له کابله د قسیم سولمل راپور ته چې وروستي معلومات یې راټول کړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د رای ورکونکو د نوملیکنې په دوهم پړاو کې د ولسوالیو په مرکزونو او د لویو ښارونو په ناحیو کې د رای ورکونکو د نوملیکنې ټول 440 مرکزونه پرانستل کیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس فضل احمد مانوي د شنبې په ورځ په یو خبري کنفرانس کې د نوملیکنې دوهم پړاو داسې اعلان کړ.
لنیک مرغنن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مخنی اعلان سی محلویش پر اساس د رای ورکونکو د نوملیکنې د سبتمبر مرحله پیلېږي. د انتخاباتو د کمیسیون هڅه دا و چې د خلکو لپاره لا ډېر اسانتیاوې رامنځته کړي ترڅو خلک خپل نومونه ثبت کړي او د رای ورکولو کارتونه ترلاسه کړي.
د انتخاباتو لپاره د رای ورکونکو د نوملیکنې د ثبت پروسه په لومړي ځل د ولایتونو په مرکزونو کې شاوخوا دوه میاشتې مخکې پیل سوه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مسؤلینو په وینا د ولایتونو په مرکزونو کې تر اوسه پورې څه باندې 1,13,000 کسانو کارتونه ترلاسه کړي دي. په دې کسانو کې څه باندې 1,00,000 نارینه دي او پاتې نورې ښځې دي. خو په ولسوالۍ کې د نوملیکنې پروسه په داسې حال کې پیلېږي چې د چارواکو په وینا په دې وروستیو کې د افغانستان په ځینو لرو پرتو سیمو کې د وسلوالو طالبانو حملې زیاتې سوي دي. تر دې مخکې د افغانستان امنیتي ارګانونو یوازې د هیواد په څلور ولسوالۍ کې د انتخاباتو لپاره د امنیت په اړه اندېښنه ښودلې وه، خو ویلي وه چې تر انتخاباتو پورې به په دې ولسوالۍ کې پوځي عملیات وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون همداراز وایي چې راتلونکو انتخاباتو په بهر کې د افغان کډوالو د نوملیکنې لپاره هم امکانات نه لري. ښاغلی مانوي په دې اړه وویل:
افغانستان د بیشتر 70 کشور جهان مهاجر
دارد. افغانستان د نړۍ په 55 هیوادونو کې مهاجرین لري. شاید انتخابات خپلواک کمیسیون او مسؤل ارګانونه ونه شي کولای چې دا اویا هیوادونه تر پوښښ لاندې ونیسي. موږ پر دې موضوع کار وکړ چې څه کولای سو، خو له بده مرغه موږ د دې لپاره امکانات او ظرفیتونه نه لرو چې وکولای سو په بهر کې هم د مهاجرینو په منځ کې انتخابات ترسره کړو.
افغان براباندازیم انوس نداریم.
دا مهال په بهر کې په خاصه توګه ایران او پاکستان کې 3,000,000 افغان کډوال اوسېږي چې په تیرو انتخابات کې برخه اخیستې وه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي په پام کې لري په هیواد کې 4,000,000 خلکو ته د رای ورکولو نوي کارتونه ورکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د 2014 کال د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو په انتخابات کې د رای ورکولو پخواني کارتونه هم د اعتبار وړ دي. محمد قسیم سولمل، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکونکو د نوملیکنې دویم پړاو پیل کړی دی. د بلخ ولایت د ولایتي شورا غړي وایي د انتخاباتو د مستقل کمیسیون هغه کارکونکي چې د نو کارتونو د ویش دندې پلس کې اغېستې ده، دوی کافي ظرفیت نه لري یا کاري ظرفیت نه لري. لږ وروسته په دې اړه معلومات اوري، خو تر هغې د مخه دا چې د افغان حکومت ځینو مخالفو سیاسي ائتلافونو او ګوندونو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د دوی له لوري د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته کاندید دان معرفي شوی. د دوی په وینا د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د شورا هڅې روانې دي چې پر یو کاندید سره سلا شي او لاختر څخه وروسته اعلان کړي. د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د افغانستان د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته د کاندیدانو د وړاندې کولو لپاره د سیاسي ګوندونو او ډلو منډیتري زیاتې شوې دي. مرزي احمد زی او په دې اړه نور معلومات.
د افغان حکومت د سیاسي اپوزیسیون ځینې ډلې او ګوندونه وایي چې د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندید د غوره کولو لپاره خبري روانې دي. د افغانستان د ملي ائتلاف ویاند سید آقا فاضل سانچارکی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د یو کاندید د معرفي کولو لپاره هره اونۍ د ګوندونو او ائتلافونو د همکارۍ شورا غونډه کوي، خو ښاغلي سانچارکی هغه راپور رد کړل چې ګنې په یاد شورا کې د جمهوری ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې په څو کاندیدانو موافقه شوې ده.
بیشتر حدس ګمان رسانه ها و شایعات مروج
دا د رسنیو اټکل ګمان او اوازې دي، ځکه چې کومه غونډه چې د ډاکټر عبدالله په کور کې شوی و دا غونډه هم داسې په منظم ډول هر اونۍ د رهبرانو په کورونو کې جوړیږي او تر ډیره حده په کښې د افغانستان پر روان وضعیت د انتخاباتو پر مسایلو او د انتخاباتو لپاره د یو هغه ټیم پر جوړولو بحث کیږي. په دې توګه هیڅ کس هم تر اوسه پورې رسمن د ځان د کاندیدولو اعلان نه دی کړی.
په دې وروستیو کې ځینې رسنیو راپورونه ورکړل چې د تیرې پنجشنبې په ورځ د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د شورا په غونډه کې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته ځینې کاندیدان وړاندې شوي دي. په یادو راپورونو کې راغلي چې د ملي ائتلاف څخه ډاکټر عبدالله عبدالله، د حق او عدالت ګوند څخه حنیف اتمر او د افغان ملت له ګوند څخه انورالحق اهدي راتلونکو انتخاباتو ته کاندیدان دي. له دې وړاندې هم داسې راپورونه ورکړل شوي چې پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د یو نوي سیاسي ائتلاف لخوا کاندید شوی او قسیم فهیم او محمد محقق مرستیالان دي، خو ښاغلي محقق له ازادي راډیو سره دا خبره رد کړه. همدارنګه د جمهور رئیس احمد کرزي ورور محمود کرزي ویلي چې بل ورور یې قیوم کرزی به د جمهوري ریاست یو کاندید وي. په عین وخت کې د حق او عدالت د د ویاند حمیدالله فارقی هم ردوی چې ګنې تر اوسه په کوم کاندید موافقه شوې ده. نوموړي وویل چې د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو په شورا کې هڅې روانې دي چې په یو کاندید سره سلا شي.
تر اوسه پورې دغه شورا هغه پریکړه ته نه رسیدلی. تاسو معلومه ده چې په ډېرو اولو مراحلو کې تقریبا دا دوه درې هفتې کېږي چې د دغه شخصیت یا د دغه ټیم په مواصفاتو باندې او په توانایو باندې او د هغو په علاقمندیو باندې کارونه سره روان دي، اما تر اوسه پورې په هیڅ چا باندې کوم خاص توافق نه ده شوی. او زه تاسو ته اطمینان درکوم چې دوه درې هفتو کې انشاءالله دغه نوماند به چې یو نوماند وي تلاشي موږ دا چې د دغه شورا له ادرس نه یو کس معرفي شي یو د آخر د رمضان مبارک پورې.
د افغانستان د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته له نهو میاشتو کم موده پاتې ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د سنبلې د میاشتې په وروستیو کې د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه پیلیږي. تر اوسه معلومه نه ده چې څومره شمېر کاندیدان به د 1393 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې برخه واخلي، خو د جمهور رئیس په شمول ځینې سیاسي ډلې او شخصیتونه د ملي اجماع په جوړولو ټینګار کوي تر څو په دې انتخاباتو کې دوه یا درې قوي کاندیدان سیالۍ ته ودانګي.
و موریدل چې د افغان حکومت ځینو مخالفو سیاسي ائتلافونو او ګوندونو د راپورونو رد کړي دي چې ګواکې د دوی لوري د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته کاندید معرفي شوی. د مهم واوریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د رای ورکونکو د نوملیکنې دویم پړاو پیل کړی دی، خو د بلخ ولایت د ولایتي شورا غړي وایي د انتخاباتو د کمیسیون هغه کارکوونکي چې د نوو کارتونو د ویش دنده لري کاري ظرفیت نه لري او نشي کولی په خپل وخت خلکو ته کارتونه ورکړي. هغوی وایي د مزار شریف د کارتونو د ویش په مزار شریف کې د کارتونو د ویش دوه مرکزونه شته او په پام کې ده چې هر ولسوالۍ کې یو د کارتونو د ویش مرکز پرانستل شي، ځکه په دې کار کې به خلک ونشي په دې توګه به خلک ونشي توانېدل چې کارتونه ترلاسه کړي او په خاص ډول میرمنې به وایي له ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. لطیف صحاک په دې اړه معلومات راټول کړي.
د بلخ ولایت د ولایتي شورا غړي وایي په دې ولایت کې د انتخاباتو د کمیسیون مامورین چې خلکو ته د کارتونو د ویش دنده لري کاري ظرفیت نه لري او نسي کولای سي په ټاکلي وخت کې خلکو ته کارتونه وویشي. د بلخ د ولایتي شورا رئیس ډاکټر محمد افضل عدید وایي دا کارکوونکي په ورځ کې 40-30 کارتونه ویشي چې د هغوی دا کار خلکو ته ستونزې جوړې کړې دي. د کارتونو د ویش په مرکزونو د هغوی د ظرفیتونو د کچې ټیټوالي د دې باعث سوی چې موږ په اندېښنه کړي. زه د دې کار لپاره زیات مثالونه ورکولی سم. کله چې د ښوونځي زده کوونکي کارتونو د ترلاسه کولو لپاره ورغلل نو هغوی اعتراف وکړل چې صرف د ورځې 1.5 کارتونه ویشلی سي. د بلخ ولایت د ولایتي شورا غړي وایي په راتلونکو څو ورځو کې به په ولسوالیو کې د کارتونو د ویش مرکزونه هم پرانستل سي او په پام کې ده چې هرې ولسوالۍ کې یو مرکز پرانستل سي، نو دې کار هم هغوی په اندېښنې کړي دي. د هغوی په وینا د بلخ ولایت ولسوالۍ پراخې او غرنۍ دي، نو خلک نسي کولای چې د کارتونو د ترلاسه کولو لپاره ولسوالیو مرکزونو ته مراجعه وکړي.
اگر در یک ولسوالی یک مرکز مرکز
که په ولسوالیو که د کارتونو د ویش یو مرکز موجود وي، نو خلک او په خاص ډول میرمنې نسي کولای چې د کارتونو ترلاسه کولو لپاره د ولسوالیو مرکزونو ته راسي. او زموږ ځینې ولسوالۍ د مرکز نه لسو کیلومتره لرې پرتې دي، نو دا کار ستونزمن ده. د بلخ ولایت د ولایتي شورا غړي په داسې حال کې د انتخاباتو په کارکوونکو باندې نیوکې کوي چې د انتخاباتو د مستقل کمیسیون سیمه ییز دفتر چارواکي بیا دا خبره نه مني. بلخ کې د دې کمیسیون د سیمه ییز دفتر مشر محمد اجمل احدی وایي زمونږ کارکوونکي ظرفیت لوړ ده، اما کله ناکله چې خلک په ډله ییز ډول هغوی ته مراجعه کوي نو دا کار ستونزې پیدا کولی سي.
ارتباطاتی که با دفتر مرکزی خود داشتیم
من کومه اړی که سی مرکزی دفتر سر لرو مدام می داستون زغوی سره شریک کرده، اما دی اغوی جواب داده چی دی بودیجه پا پام کنی ولو سره من دا سیمی تا کلی دی.
سی موقعات کمیسیون انتخابات مشخص شده.
د انتخابات د خپلواک کمیسیون استازی په مزار که وای دی افغانستان پا کچه اغوی تروس پر زیاد شمیر کارتونه ویشی لیدی او میرمونو تا دی کارتونو دی ویش پا گراف که اغوی دی افغانستان پا کچه لمرای مقام لیدی.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په ننګرهار کې لسګونو ځوانانو او د یو شمیر مدني ټولنو غړو په ګډه د اوسني پارلمان پر ضد مظاهره وکړه. په بل راپور کې راغلي د بغلان پر امنیت قومندان او د سمنګان پر والی بریدونه شوي. لږ وروسته په دې اړه تفصیل اورئ. خو اوس به د هلمند په اړه واورو چې وایي په هلمند کې پوځي عملیات شوي دي چې د ناټو ځواکونو هم پکې بمبار کړی دی او په دغو عملیاتو کې د لسګونو طالبانو د وژنې خبر ورکړی شوی دی. زبیر ژمن په دې اړه تازه معلومات راټول کړي. مهرباني وکړه.
بله، لکه چې تاسو ویل د هلمند چارواکي وایي په دې ولایت کې 45 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د هلمند ولایت مقام نن په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې وویل چې دغو طالبانو د نیمروز په چاربرجک ولسوالۍ کې حمله کړې وه او بیا راستنېدل چې د هلمند په خانشین او دیشو ولسوالیو کې د ناټو ځواکونو د هوایي بمباری ښکار وګرځېدل او 45 تنه چې یو پکې سیمه ییز قومندان هم شامل ده وژل شول. ولایت مقام په اعلامیه کې راغلی چې دغه کسان په 50 لند کروزر او موټرو کې سپاره وو چې د ایساف ځواکونو په حمله وکړله. البته ویل کیږي چې دا کسان له پاکستان څخه راغلی وو او په دې ډول ورل چې وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو دوی ادعا کړو چې په سروان کلا سیمه کې د سنگین د تیرو لسو ورځو راهیسې پوځي فعالیتونو کې لسګونو عسکرو ته د افغانستان د ځواکونو او پولیسو تمرجو بل رسولې ده. البته چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. د یادولو وړ ده چې په دې وروستیو کې په هلمند ولایت کې د رپورټونو په اساس ډله ییزې حملې د وسله والو مخالفینو لخوا زیاتې شوې دي، چې یو نمونه یې څه موده مخکې په سروان کلا سیمه کې د شاوخوا زرو وسله والو طالبانو یو جایی حمله وه چې هغه وخت مقامات وویل چې پر شا یې وتنبوله او د هغې حملې د مخنیوي لپاره او د وسله والو مخالفینو د مخنیوي لپاره هغه وخت اضافي ځواکونه هم سروان کلا سیمې ته استول شوي وو، هلته ځای پر ځای شوي وو.
ډیره زیاته مننه احمد زبیر ژمن وو چې په هلمند کې د وروستۍ پیښې په اړه معلومات راکړل چې ویل کېږي پکې 45 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د بغلان او سمنګان ولایتونو دوه چارواکي نن له وژونکو حملو روغ وتل. د بغلان پر امنیت قومندان او د سمنګان پر والی نن سهار داسې مهال بریدونه وشول چې دوی له کورونو څخه د کار دفترونو ته روان وو. عصمت ساروان د دواړو پیښو جزئیات په اړه راپور اوري.
د بغلان امنی قومندان لیوی وژن کې حمله روغ ووت، خو د سمنګان والی برسیرن شوبل شو. له بغلان څخه د ازادي رادیو د خبريال بشیر احمد غزالی د راپور لمخې دواړه پیښې نن سهار په بغلان او سمنګان ولایتونو کې وشوې. د سمنګان د والی ویندوی وویل والی خیرالله انوش کار ته روان و چې د موټر په لاره کې د سړک د خاړې بمی چاودنه وشوه چې په نتیجه کې دی او د دوه ساعتونکو برسیرن شوبل شول. د سهار په شاوخوا و بجې کله چې والی صاحب له کوره د دفتر لور ته روان و، د خوشاسیا پله ته نږدې د سړک د غاړې ماین والوت چې په نتیجه کې والی له دوو ساعتونکو سره برسیرن ژوبل شو. دوه تنه لارویان هم ټپیان شول، خو د هغوی ټپونه هم برسیرن دي. دا لومړی ځل دی چې د سمنګان پر والی دا ډول برید کیږي. سمنګان د افغانستان یو خورا امن ولایت بلل کیږي. د بغلان امنیت قومندان هم نن سهار له کوره د کار په لور روان و چې د سړک د غاړې حمله پرې وشوه. قومندان شیرزاد ته په دې برید کې زیان نه دی اوښتی. د له پیښې وروسته خبریالانو ته وویل
نن سهار زما د موټر باندې یو مین انفجار وکړ.
قومندان شیرزاد په عین حال کې وویل چې د ده یو ساتونکی ټپي شوی او یو ملکی هم وژل شوی دی. په بغلان کې د ازادي رادیو خبریال د نورو سرچینو په قول وایي چې په دې پیښه کې دوه تنه لارویان وژل شوي او څو نور برسیرن ټپیان شوي دي. د طالبانو ویندوی زبیلا مجاهد ویلي چې دواړه حملې طالبانو کړي دي. په وروستیو کې د بغلان په ناکرارو سیمو کې امنیتي ځواکونو پراخ عملیات وکړل او ویل شوي چې وسلوال طالبان یې له ناامنو سیمو تصفیه کړي دي. د بغلان امنیت قومندان ښاغلي شیرزاد د دغو عملیاتو په اړه پرون د ازادي رادیو ولایت په ولایت پروګرام ته وویل
امنیتي وضعیت په کول کې د ولایت په سطح الحمدلله تر نور ولایتو زه فکر کوم چې ډېر شارځوي کېږي، ګرچې مخالفینو د ولی بن خالد په نامه عملیات اعلان کړی دی او دوی خپل هڅې او کوښښونه ټول باید د بغلان په ولایت کې ناامني په وجود من سره ولي، ولی خوشبختانه د امنیتي ځواکونو د کوښښونو په نتیجه کې او د بغلان په ولایت کې د مسلح قوتونو د شیا مژغۍ په نتیجه کې څو عملیات پر مخالفینو باندې وسول چې وسلوال پوز
د په عین حال کې په لری غرنیو سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو موجودیت تایید کړ، خو وی ویل چې حاضر دمه په بغلان کې د خپل سرو وسلوالو شمیر تر پخوا زیات شوی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د سمنګان پر والی او د بغلان پر امنی قومندان بریدونه شوي. اخوا د کندهار چارواکي وایي چې د دغه ولایت د میوند ولسوالۍ د امنی قومندان او د دریمې حوزې عامر یې د غفلت په وجه خپل دندو لري کړي. د چارواکو په وینا دغه قومندانان په خپل سیمو کې د وسلوالو طالبانو د حملو په مخنیوي کې پاتې راغلي وو. محمد صادق رښتینی له کندهار ریپورت لري.
چارواکو د میوند امنی کومندان اسمت الله په خپل دند کې په بیکفایتی تورن کړی او ویلي دي چې نوموړي تیرونی د میوند ولسوالۍ په خاکی چوپان سیمه کې د وسلوالو طالبانو لخوا د ایساف ځواکونو پر اکمالاتي موټرانو د حمله مخنیوي نه وکړي. د کندهار د مطبوعاتي دفتر مسول جاید فیصل په وینا د امنی دغه کومندان په یو بل پیښه کې هم بي غبري کړي او بیل دی چې د سیمې په اړه تحقیقات وکړي. دوه پولیس د وسلوالو طالبانو د شخصو ماینونو په واجه وجل سوي و.
د میوند ولسوالۍ امنیت کمانډان په وظیفه کې د غفلت له خاطر لمن د کوشش شوی دی. تېره اونۍ د میوند د مربوطاتو کې د اکمالاتي کاروان دوه موټر د وسلوالو مخالفینو لخوا وسوځول شول. د هغه ساحه کې د پولیسو وظیفه وه چې امنیت ساتلی خو دوی پاتې راغلل. همداراست تر دې څو ورځې وروسته هم په عیني ساحه کې امنیې قومندان پرخ لدی چې د هغه سیمې په پاتېپي حالت وڅېړي. پولیس د عملیات لپاره لجلې وو چې پر هغوی باندې د وسلوالو لخوا شخصیانو چې د یادو پولیس شهیدان کړه.
فیصل وایي د درېمې امنیتي حوزې امیر هم په خپله دنده کې غفلت کړي او تېره ورځ له دندې ګوښه سو. د فیصل په وینا څو شپې مخکې وسلوالو طالبانو د شپې نه وخته د یادی حوزې پر یو پوستا وسلواله حمله وکړه چې په نتیجه کې دوه پولیس ووژل سو او څلور نور ټپیان سول.
وسلوالو مخالفین سره ماشام برید وکړي، هلته یو پولیس شهید کړي او ملکی خلک زخمیان کړل. اما د حوزې امیر مطلب دی چې په کلینیکونو څخه استفاده به هم دا کسان ونیسي د حملې مخه نیول لري او په دې خاطر هغه هم په وظیفه کې راڅخه کړی او د دفاع څخه ګوښه شوی.
چارواکي وایي چې دغه دوه امنیتي چارواکي د پلټون لپاره محبس ته انتقال شوي او پر ځای نورو کسانو ته دنده سپارل شوي.
د ازادي رادیو را روانه خبرونه تر شنه اسمان لاندې
د ازادي رادیو د نن ورځې په ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې پر دوه موضوعاتو بحث کیږي. په لومړي ساعت کې په افغانستان کې د سولې د بهیر له چټکې دو سره د پاکستان پر لیوالتیا خبرې کوو، خو دوهم ساعت د مرغانو او کبانو زیات او بې کنټرول ښکار او پر چاپیریال د هغه منفي اغیزو ته ځانګړې شوې ده. د خبرونې وخت په یاد لرئ، د مسپخین له درو تر پنځو بجو.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
روحانی احمدزی لوګر لیکلی، ایران ته د ولسمشر حامد کرزی سفر به تشریفاتي بڼه ولري او که د مهاجرو افغانانو مشکلات به هم حل کړي. احمد لیکي پروژې کې د شتمن کسان له بیوزلو سره مرسته وکړي. بلوریدون کې لیکلي په کار ده په قطر کې د طالبانو دفتر بیرته پرانستل شي. سمیع الله حلیمی تندر چې هر کله ازادي رادیو ته سیمیسونه را لیږي لیکلي دي د پکتیا په څمکنیو ولسوالۍ کې د کابل بانک نمائندګي نشته، د غوښتنه کړي چې دلته دي د کابل بانک څنګه پرانستل شي. د ننګرهار د ازادي رادیو اوریدونکو په خپل اس ام اس کې لیکلي دي سره له دې چې د ننګرهار ولایت د حصاره کلسوالۍ ته د ملي اردو عسكر د عملیاتو لپاره راغلي، خو لا هم ولسوالۍ محاصره ده. له مصر څخه د ورستیو راپورونو لمخې د مرسي پر پلویانو د پوز د ډزو تر اتیا تنو زیات په دزو کې تر اتیا تنو زیات وجل ترابیات نو بخې زیات کسان وجل شوی دي او شو خوا زر تنه جوبل شوی دي. په دې اړه لګروسی یعنی د مصر د لنجي پاړه باندې مفصل راپور لرو. خو استاد ساعت ګورم 2:30 بجې کیدون کې دي جناقه الکوزه استډیو ته راغله دي او د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز راوړي.
افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې هیواد کې له خزو سره د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د دې کمیسیون مسؤلان وایي د روان کال په تیرو څلورو میاشتو کې په افغانستان کې له خزو سره د تاوتریخوالي 200 پیښې ثبت کړې دي. د افغانستان د نشه یي موادو پر ضد د عدلي او قضایي مرکز چارواکي وایي 15 کسان د نشه یي موادو د قاچاق په تور په څلورو شپږو او شلو کلونو تنفیذي بند محکوم کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن په ولسوالیو کې خلکو ته د رای ورکولو د کارتونو ویشل پیلوي. دا کمیسیون وایي د ولایتونو په مرکزونو کې تر اوسه شاوخوا 1,150,000 کسانو ته د رای ورکونې کارتونه ویشل شوي دي. د پاکستان په شمال لویدیځ کې چارواکي وایي د تېرې شپې دوه بمي چاودنو د مړو شمېر لږ تر لږه 150 ته پورته شوی او له 150 زیات نور ټپیان دي. چاودنې په پاړشینار کې شوي. په مصر کې د اخوان المسلمین ګوند یو ویان وایي لږ تر لږه 70 کسان نن سهار هغه مهال ووژل شول چې امنیتي ځواکونو په قاهره کې د محمد مرسي پر ملاتړو حمله وکړه. د شمالي کوریا عسکر او پوځي وسایط نن په مرکز پیونګ یونګ ښار کې په عسکري پرېډ تیر شول او د کوریا د جګړې د ختمېدو د شپېتمې کلیزي مراسم یې پر ځای کړل. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان د سوریې د کردانو د اصلي ډلې مشر ته خبرداری ورکړ چې د سوریې په شمال کې د کردانو یو خپلواک سیمه نه اعلانوي. او یو نه نوی کلن ایرانی خزه چې 15 کاله مخکې امریکا ته مهاجر شوی و په لاس انلس ښار کې د امریکا تابعیت واخیست.
نن په ننګرهار کې په لسکونو ځوانانو او د یو شمېر مدني ټولنو غړو په ګډه د اوسنی پارلمان پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره چیانو لومړی یو ګډه ناسته ترسره کړه او د پارلمان تیرو نیمګړتیاو باندې رڼا واچوله. وروسته یې سوله ییزه مظاهره وکړه. دوی له وکیلانو وغوښتل چې قومي سمتي سیاسي او ګوندي اړیکې دې پرېږدي او د هیواد ملي ګټو په خاطر دې پرېکړې وکړي. په دې اړه له ننګرهاره د ازادي راډیو خبریال محمود شینواره ریپورت لري.
پاننګرهار کې څه باندې سلطنت ځوانانو او د یو شمېر مدني ټولنو غړو د شمې پورز د جلال آباد په ښار کې د ولسی جرګې پر ضد پراخه غونډه او مظاهره ترسره کړه. د ځوانانو لومړی د پارلمان د تیرو کړنو په اړه رڼا واچوله چې زیاتره پریکړې غونډې د خپل شخصي ګټو پورې تړلې دي. د غونډې ګډونوال وروسته په یو سولې لارین لاس پورې کړ او په ولسی جرګې کې د انور سادات له سپکاوي ډکې څرګندونې او د رنګ د کورنۍ چارو وزیر په اړه شوې پریکړه په کلکه وغندلې او په خبره یې چې د وزیر سلبي صلاحیت کېدلې د سیګټو لمخې کړې دي.
دوی ونه توانېدل چې درې کلن موده کې حد اقل هغه ځوانانو په ژوند کې چې بدلون پکارو دوی د دې ولس د استازو په توګه دوی حد اقل لږه ثابته کړې وه. یوازې او یوازې زمونږ پارلمان په دې اوسنۍ دوره کې استضا باندې فوکس کوي، هغه هم بعضې منطقوي تعصباتو په اساس، د شخصي تعصباتو په اساس، د تنظیمي تعصباتو په اساس. کاشکې استضا موضوع د مسلک په بنا منځته راغلی وای، زمونږ ځوانانو به هم دې ته لبی ویلی وای. دا په کلکه غوښتنه دا ده چې دا تجارت دې نور پرېږدي چې یو ورځې وزیر استضا کړي، بل ورځې ورته بیا رایه ورکوي.
دوی د مظاهرې په پای کې یو پریکړه لیک هم خپور کړ چې په کې د پارلمان له دواړو جرګو څخه غوښتنه شوې چې د سمتي، قومي، سیاسي او ګوندي ګټو پر ځای دې ملي ګټو ته په کتو خپلې پریکړې ترسره کړي.
موږ د دې غونډې ټول ګډونوال په هیواد کې د سراسري سولې د ټینګښت غوښتونکي یو. د افغانستان د پارلمان د ټولو غړو څخه په درنښت غواړو چې د خپلو شخصي، قومي، تنظیمي، سمتي او داسې نورو ګټو څخه ملي ګټو ته مقدمې وګڼي او ټولې فیصلې د ملي ګټو پر بنیاد ولاړې وي تر څو د واحد او یو موټی افغانستان درلودونکي اوسو. موږ د دې غونډې ټول ګډونوال په هیواد کې د سالمې ادارې چې په ملي او نړیواله کچه د منلو ولوي او د هیواد د پرمختګ سبب ګرځي غوښتونکي یو. موږ د دې غونډې ټول ګډونوال د پورتنۍ موخې د پلي کېدو په خاطر په
هیواد کې د آزاد او شفاف انتخاباتو غوښتونکي یو. لکه چې ولسی جرګې د کورنۍ چارو له وزیر څخه د اعتماد رایه اخیستي، په سیمه ییزو او ټولنیزو رسنیو کې یو ډول ګونګیسي راپورته شوی او ډېری هیوادوال په دې نظر دي چې له وزیر څخه د اعتماد رایه ځکه واخیسته چې له دې وړاندې پر ځینو وکیلانو تورونه پوري کړي وو. خو د کورنۍ چارو سرپرست وزیر اوس هم په خپلو تیرو څرګندونو ولاړ دی او تیره اونۍ رسنیو ته ویلي وو چې دی به ټول هغه اسناد چې له مخې شاوخوا 2 تنه وکیلان پاکستان ته په جاسوسۍ او نورو جرمونو ککړ پیژندل شوی سرمالې ته وسپاري.
په ننګرهار کې مو د افغانستان د اوسنی پارلمان پر ضد مظاهرې واوریدل. د مدني ټولنې په سلګونو غړو تیر یکشنبه هم په کابل کې د ولسی جرګې د یو غړي انور سادات پر ضد ورته مظاهره کړې وه. د ولسی جرګې اداري پلاوی د دوی اعتراض پاڼه واخیسته او ژمنه یې ورسره وکړه چې په دې هکله به غور وکړي. د افغانستان د ولسی جرګې پر غړو هر کله ورته انتقادونه کیږي، خو د ولسی جرګې غړي ډیر ځله ردوي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
هلمند ولایت د کوکنارو د کرکلی او تولید په نوم ډیر مشهور ولایت دی، خو په روان مریض کال کې په دې ولایت کې د غنمو حاصلات په سلو کې 50 یا 50 سلنه لوړ شوی دی. علت یې د کرنې د ریاست مسؤلان کروندګرو ته روزنه او هغوی ته د اصلاح شویو تخمونو ویش بولي. بلخوا کروندګر وایي دولت لا هم د دوی غنمو او نورو محصولاتو ته په بازار موندنه کې پاتې راغلی دی او نه دی توانېدلی چې دوی ته سم امکانات برابر کړي څو دوی خپل تولیدات وپلوري. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په ریپورت کې.
له کوکنارو تر غنمو، هلمند د کوکنارو د کښت او د نشي توکو د تولید او کچاک په نوم خورا مشهور ولایت دی، خو سږ کال دولتي مسؤلین وایي په هلمند کې غنم ډیر کرل شوي دي او په عوض کې د کوکنارو او نشي توکو په کرکلي او تولید کې کم شاغره دی. د کرنې رئیس روح الله روان وایي پروان مریض کال کې 90 زره هکتار ځمکه په غنمو کرل شوې وه چې دا په دې ولایت کې په تیرو 2 کلونو کې ساری نه لري. د کرنې رئیس وایي چې 450 زره متریک ټنه غنم په ګودامونو کې راټول کړي دي چې د کرنې رئیس د زیاتوالي لمنه داسې په ګوته کوي.
د اصلاح شوو تخمونو ویشل دي په ولسوالیو کې او خلک آګاه کېدل دي د نوي عصري ټکنالوژۍ سره یا د نوي عصري میتود سره د بزګرانو آشنا کول دي د کروندې په برخه کې، او هم دوی ته د امراضو او نور آفاتو وقایي لارې ښودلې. ان ترینینګونه ورکړل شوي دي خلکو ته، خصوصا زیاته بنیادي خبره چې دی دا ده هغه د اصلاح شوو تخمونو ویشل دي او د اصلاح شوو یا باکیفیته کیمیاوي سرو ویش په ولسوالیو کې دی.
خو کروندګر وایي په ګودامونو کې د غنمو پړسېدل او بازار نه درلودل هغه ستونزې دي چې کېدای سي په نورو کلونو کې کروندګر بیا د غنمو له کرلو مخ واړوي. د دې ولایت یو شمېر کروندګر وایي که څه هم د دوی له لوري د کرل سو غنم په حاصلاتو کې په بېساري ډول زیاتوالی راغلی دی، خو د هغوی لپاره د مناسب بازار نشتوالی پر بیه هم تاثیر کړی دی چې که پرې وپلورل سي کروندګرو ته اقتصادي زیان رسوي. دوی وایي نه یوازې یو شمېر بهرنۍ موسسې لخوا د پاکستان څخه واردونکي اوړه او غنمو د دوی بازار خراب کړی دی، بلکې د کورنیو سوداګرو له لورې هم آزاد بازار ته د ګاونډیو هیوادونو څخه اوړه او غنم راځي چې له امله یې د دوی غنم بازار او شبه نه لري او پر کور پراته دي.
موږ ته چې ضربه راکړې ده زموږ خپل دولت موږ ته ضربه راکړې ده. موږ ته چا ضربه نه ده راکړې، اوړه د پاکستان څخه موږ ته راځي، زموږ تر غنمو ګران تمامېږي، د کزاکستان غنم وراسته غنم دي راځي چې بالاخره د انسانانو د خوراک نه دي، د مالو د خوراک دي. دوی په کومکو کې ورکی چې سره د حکومت تاسو کومک دي راځي، زموږ خپل د منډي سده غنم نه رانی چې خریداري نه کوي. موږ ته خپل غنم پراته چې موږ غنم پیسې دي چې د کزاکستان څخه غنم راوړي په 200 یا په 200 روپۍ.
زموږ غوښتنه دغه ده چې موږ ته دغه د غنبار نه دي امبار تخمونه مرسته راکول چې زمر سره کومک وسی.
کهلمن کلونه وړاندې د غنمو د ګودام نوم درلود، نو په تیرو کلونو کې د هیواد په سطح د نشي توکو د تولید او کاچاک په برخه کې هم خورا شهرت وموند. په دې ولایت کې پر کروندګرو د دولتي مسؤلینو فشار، د اصلاح سو غنمو او کیمیاوي سرو ویش، د نشي توکو د پیر او پلور پر وړاندې ستونزې کروندګر اړیستي دي چې نور حاصلات ته مخه کړي. بزګر وایي که چیرې دولت د دوی حاصلاتو ته بازار پیدا کړي، لیرې نه ده چې هلمند یو ځل بیا د هیواد د غلې د ګودام نوم خپل کړي. د کرهنې د ریاست د ورکول سوي راپور سره سم تیر کال په دې ولایت کې په 80 زره هکتاره ځکه کې غنم کرل سي و چې حاصلات یې هم څه کم 300 زره متریک ټنه غنمو ته رسېدل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
ناتو افغانستان کې د پوځي حضور لپاره د تړون زر تر زر لاسلیک شي. کورم ایجنسی پاره چنار کې چاودنې څلور سلویختنه وژلې دي. په غزنی کې ځانمرګي برید څوار لستنه مړه او ټپیان کړل. دا د ازادي راډیو د ویپاڼې په مخ باندې د سو مطالبو سرلیکونه وو. د ازادي راډیو په ویپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام او یا هم ازادي راډیو ډاټ اورګ کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه خبرونو او راپورونو په اړه هر شیبه کولی شي تازه معلومات ترلاسه کړئ. په روانه خبرونه کې د تاندې څنګه اونیس پروګرام لرو خو تر هغه د مخه برا شو د مصر حالاتو ته. له مصر څخه د ورستیو راپورونو لمخې د پوز لخوا د لری کړی شوی ولسمشر محمد مرسی پر پلویانو د پوز پر دزو کې تر او یاتنو زیات وژل شوی دی او شاوخوا زر تنه نور ټپیان دي. اسمت سروان په دې اړه نور جزئیات راوړي.
په مصر کې د اخوان المسلمین ګوند یو ویاند او ډاکټرانو وویل چې د دې ګوند 15 اویا پلویان نن وخت حق مهال ووژل شول او تر زرو زیات نور ټپیان شول چې په قاهره کې امنیتي ځواکونو د دوی پر اعتراض غونډې ډزې وکړې. قاهرې ته نږدې په یوه روغتون کې روغتیایي کارکوونکو او خبریالانو تایید کړ چې تېره شپه ګڼ کسان په ډزو وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. تر دې مخکې د لری کړی شوي ولسمشر محمد مرسی د مخالفانو او پلویانو ترمنځ د مظاهرو پر مهال په شخړو کې و کسان وژل شوي وو. زیاتې وژنې په سکندریه ښار کې شوي دي. دې وژنو د مصر بحران نور هم ژور کړی دی. خلک استانبول مشرتابه نه غواړي. دا وایي زه دلته د ټولو شهیدانو د ملاتړ لپاره راغلی یم ځکه موږ په دې هیواد کې اخوان المسلمین او تروریزم نه غواړو. موږ غواړو خلک که هغه مسلمانان وي یا عیسویان یو موټی وي. خو د مرسی یو پلوی وایي
الناس دلوقتي قناعاتها اتغيرت بعد الخطاب
د مصر دفاع وزیر جنرال عبد الفتاح السيسي تر وینا وروسته د خلکو نظریه بدله شوې ده. د پخپلو خبرو کې اختارونه ورکړل. السيسي د یو ارخ د ملاتړ غوښتنه وکړه په دې معنی چې زه به د نیمایي خلکو ملاتړ ترلاسه کوم او نیمایي نور خلک به ووښنم. دا بې مفهومه ده. دا په بهر کې د میشتو خلکو د افکارو جلبولو هڅه د پوز لخوا ټاکل شوي د کورنیو چارو وزیر محمد ابراهیم پرون ناوخت بویل په مرکز قاهره کې د مرسی د پلویانو لخوا د شپې اعتراضونه به له قانون سره سم ډیر ژر پای ته ورسیږي. هاخوا سرنوالان بیا وی له مرسی څخه د محل په 2011 میلادي کال کې د مصر د باستون پر محل لبن څخه د تیښتې د ساتونکو او سرتیرو د وژنې په تړاو څیړنې روانې دي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
همزولو السلام علیکم، زه نورګل شفق یم. په نننۍ تاندې څنګه کې مولا فولبرایت سکالرشپونو یا بورسونو خبرو او تر څنګه د حقوقو پوهنځي د قضا څنګه ځینې ستونزې تیلو. نو انجینر نجیب الرحمن صبوری د کابل پوهنتون د انجینری پوهنځي یو ځوان استاد دی. د 2011 کال کې فول برایت سکالرشپ ترلاسه کړ او څه موده وړاندې له امریکا د برق انرژي په برخه کې ماستری راوړه. فول برایت څه ډول برسونه دي او د چا لخوا دي؟ په سر کې بالا صبوری په همدې اړه واورو.
د فول برایت سکالرشپ د امریکا دپارټمنت اف سټیټ وزارت خارجه د امریکا ده. خو هر کال نظر په امکانات او خوبیت سکالرشپونه اعلانوي هر رشته کې دي. وازی دوی غواړي هغه خلک چې د لیدرشپ او د رهبریت پتانسیل لري یا توانایی لري هغه پیدا کی چې نه د امکانات نه خې استفاده وکي. نور په دې پروګرام کې هیڅ محدودیت نشته درشته. فرق یې د یو کال نشرو تر هغه مربوط به رشته ده. بعض رشته دي چې هغه ډیر وخواړي خپل مربوط به نفرم ده. کله یو شخص خپل وغواړي چې زر خلاص کی پاتون کې د امکانات سره چې تر ډیر درس وای او زر خلاص کی
سبوري وای. دوستانو چې په خوا دغه بورسونه دولسم پاسانو ته هم ورکول کیدل، خو اوس د لایسنس فارغان او تر دې درجه پورته محصلینو ته ورکول کیږي چې ځینې خاص مراحل او شرایط لري.
خو هغه څوک چې لایسنس نه و تکمیل کړی هغه یې نیول، لیکن اوس یوازې هغه څوک چې لایسنس تکمیل کړی د ماستری د پارزي او یا ماستری لري پی ایچ دی د پارزي د هغه د پاره د امریکای دولت خپل سفارت هغه یوازې اخلاقي تضمین غواړي، یعنی ایتا نه پوښتنه کوي چې کله چې ته دا پروګرام ته ځې ته برته راځې کنه، که ایتا جواب هوی هغه په همده باندې اکتفا کوي، یعنی تا ته ډیر ارزش در کوي، بانکی تضمین نه غواړي. پروسه اکثرا د میپ میاشته که سفارت اعلان کوي عمومي، باید فرمی دکسي بعد از چه فرمی دکیږي به یو بل ارزیابی ده، یعنی هغه څوک چې خپل فرمی سم دک کړي اول خو چې کله ځې چې غواړي او بل کله چې برته راځي څه به وکړي دغه په اساس باندې بیا یو تعداد شارت لیست کیږي. بل مرحله د تافل امتحان ده، ډیر مهم بخش داده چې څوک چیزی باید انګلیسی کې خوسی دا یوازی اولنه تست ده، کله چې په تافل او جیاری کې هغه یو بل امتحان ده چې هغه عمومی انګلیسی او ریاضی ده، یوازی څوک چې حقوق کې دغه نه اخلي لیکن د نور ټول نه اخلي هغه کوم چې سم نمره یوسی خلک بیا بل مرحله انټرویو ده.
د بورسونو ته د بریالي محصل ټول مصارف د فول برایټ سکالرشپونو اداره په غاړه اخلي. دا خبره هم نجیب رحمان صبوري کوي او زیاتوي چې د هغه ځای درسونه ډیر په لوړ معیار دي چې د پرز دکړې هم ډیر ښه غیز کړي دی. وایي چې به ل لوړ زدکړو د افغان ځوانانو پرمختګ مشکل دی. صبوري زیاتوي
خپل د بورسونه خصوصا فول برایټ د ډیر په جګه سوي ده او خپل هم د امریکا په انتونون هم ډیر په خپله جګه سوي دي او ارشد مساعد نه دي ده. یوازې الته خلک درس نه زده کوي، ډیر نور امکانات دي چې دغه خلک استفاده کولای سي، رقم پر رقم خلک ګوري خصوصا افغانان د پاره ډیر او خپ استثناء تقریبا چې خاص د افغانان د پاره کنفرانسونه لري چې هغه څنګه کولای سي خپل مشکلات حل کړي، ډیر او عالی چانس ده د افغانان د پاره خپل فول برایټ ټول مصارف په غاړه نیسي. زه فکر کوم چې بیل لوړ زکر د مشکلات چې موږ لرو هغه حل کړي ډیر مشکل دي، هغه شان چې ما په خوایې لیول ده به خاطر چې موږ درسي سیستم په خانه و نو کله چې دالت لارم ټول نوی مواد نوی امکانات خصوصا مو پرشته که ډیر ښه استادان سره آشنا سو، ډیر ښه مجهز لابراتوارو نو امکانات ریسرچ و تحقیق و یو هدف ما دا و چې کله چې برتر راځم و کولای سم چې خپل شاگردان پکتو غبان درس رو تورکم، نو ډیر مواد نوم راوړي درسي مواد دغه چینه نوی کتابونه نوی سافټویرونه درس ورکول نوی لارې چارې ما یوازې درس نه وایله متوجه و ما چې دغه استادان څنګه درس ورکړي دغه درسي سیستم سره هم ده، یعنی به دې خاطر چې دل خپل استاد و ما پویدل ما چې برته چې لازم ما څنګه باید نور ته دا انتقال کړم.
علم علم شي عرفان شي د خوږې منې داستان شي د حکمت له برکت داس خل شي ودان شي چې سلور کنج دنیا وی ساده پوهه ترجمانه.
د دغه بورسونو یو هدف همداد همزولو چې ګډون کوونکې محصلین باید بیر تخپل هوا ته راستانه شي او خلکو ته خدمت وکړي. خو ځینې افغان ځوانانو ته چې داسې بورس په لاس ورشي نو هغه د چا خبره چې د تا نیمګړی نیت مې ژړوي نه، دوی بیر تخپل هوا ته نه راګرځي. انجینر صبوري د ځینو ځوانانو له دغه کاره خفه دی. دی وایي چې ښایي د دغه بورسونو اداره پر افغانانو د فول برایټ سکالرشپونه ودروي.
هغه څوک چې ناراضي د یو ضایعه ده موږ فول برایټ دفتر سره په تماس کې یو هغه ګوري چې د پروګرام موثریت څومره ده. ایمون د دورې نم تقریبا ډیر خلک پات سی ویدی چې د خپل ډیر منفی اغیزه کړي خصوصا ویزا ورکولو په وخت کې نور ته مشکل خلق کیږي، دا ډیر بد اغیزه کوي د نور کومکو باندې نور خلکو باندې. کدا پروسه ډیر سی امکان لږ د بورسونه قطع سی کله چې یو نفر د امریکا نه یو موثری اخلي وعده ایم کړي چې برته راځي، اول خو اخلاق انده یو کار نه ده کله چې وعده کوي یو حسین یو افغان دا کار پیدا نه کی یو بل یو ماستر یو نفر چې نوې میتودو باندې درس وایلی هغه کولای سیان ډیر تغییرات را ولی په افغانستان کې تحصیلات عالی که مونږ ډیر کم خلک لرو چې ماستری او پیشتی لري کراسی ډیر به مفادی
تاسې سیتان دی څنګه له آزاد رادیو کملګرو کدا انجینر نجیب الرحمن صبوری په چیر ځوانان لپاره نه یو پونتونو ماستری راوړي په بیلابیلو مسلکونو کې پی ایچ ڈی او ډاکټرا واخلي نو هغه ورځ لري نه ده چې د نورو هیوادونو ځوانان افغانستان ته پز دکړو پسی راشي خو دوستانو کز دکړه یوازې د سند لپاره وشي نو بیا که په هر اداره سند ګرځوي د کار ځای به نه مومي ویل کیږي چې د کابل پونتون د حقوق پانځي د قضا برخې ځینې معاصلین کار نشي پیدا کولای خو ځینې بیا دارالوکالی لري ستونزه چیرې ده له نورو خبر وړاندې راځو د کابل پونتون د حقوق پوهنځي د قضا برخې د ځینو محصلینو نظرونه د دوی د درسونو په اړه اورو
ما نوم رقیه ده او د حقوق دریم صنف محصله د حقوق پوهنځي ډېر زور نصاب ده چې نوي چپترونه او استادان نوي ریفرنسونه او چپترونه دونه زیات آمادګي نسي ډېر استادان پابند دي بعضي خپل ازري ورکوي او بعض استادان په دولت کې مثلا دریم مقامونه لري بعض ساعتونو کې ډېر غیر ازري کوي
دا فواید هم دریم صنف قضایي مسله درسو کوم کم خاص مشکل نه لري عملی درسو کې مشکل ستا خو بیا هم حقوق پوهنځي شته چې سلورن څنګه چمور لرسو بیا عملی درسونه موږ او تمثيلي محکمه څلورم سن کې څوک غبرایت کسي لروي او دریم سن کې فعلا نه لري
زمونږ روحيله ده دریم سن د حقوق او علوم سياسي پانزه د قضایي رشته زکاون کې ما اول قناه دویم او دریم ټول مون نظری درسونه ویلي دي هیڅ مونږ عملي کار نه کړې کوم څه ولنه چې پکې قضایي بخښونه دي او یا امنه فعالیتونه پکې خای هغه مونږ تعقیبو چې یا ستر نه
میړه چې میړه وی وای لورې چاړې وی دوستانو د ماسیلونو په خبرو کې مواوردل چې چای نصاب زوړ بالا او چا ویل چې عملی کارونه نه لرو له دوی مدارو هلي خبرې هم واوریدې چې د پونتون درسونو ترڅنګ په قضایي موضوعاتو پورې اړوند ځینی لاند فلمونه او سریالونه هم تعقیبوي نو خای ځینی به د سند لپاره درس وای او ځینی به لزړه یو څه زده کوي بیا به نو هماغه چاته کار پیدا کیږي چې یو څه زده وي دوستانو اجمل هډمن هم د کابل پونتون له حقوقو پانځي فارغ شوی دی اوس په بلکې د یوې دارالوکالی مشر دی لکه مې وپوښتل چې مشکل په نصاب کې دی په ادارو کې او که په خپل په محصل کې نو د وویل
تر کومه حده پورې زه خپل پوهیږم هر هغه چا چې په حقوقي برخه کې زده کړې دوی په هر اداره کې کولای شي کار وکړي ځکه تاسو چې هر اداره وګورئ هغه اداره د یو قانون له مخې فعالیت کوي زموږ تاسو په هیواد کې ستونزې ډېرې که مونږ د استادانو نه کاملا رضایت وښیو دا خبره بې انصافي ده د ځوانانو سره مونږ اوس عملا ګورو چې لږ شمېر استادان چې هغوی اکاډمیک فعالیت په څنګ کې چې دوی د پوهنتون خونکی او استادان دي دوی په سیاست او په اداري کارونو کې ډېر بوخت شوی دي په دولت کې فائنل کې ولر پوره چارواکي دي دوی په میاشتو پوهنتون ته نه راځي نه شي راتللی دا دغه محصلینو د غوښتنو په حق کې زما په نظر ظلم ده کله چې دغه محصل بیا په دغه شکل باندې فارغيږي طبیعي ده چې هغه لازمه وړتیا چې باید د کار لپاره ولري هغه نه لري او تاسو پوهیږئ چې په اوس وخت کې کار لږ ده او د بشري ځواک زیات ده نو تاسو باید رقابت وکړئ چې کار لاسته راوړئ نو تر هغه پورې د نصاب کمزورتیا تر هغه پورې د ځینو استادانو هر وخت دندې ته نه راتلو له امله او تر هغه پورې په خپله د محصلینو راته کوشش نه کوي دغه ټول عوامل یو ځای کېږي له یو کس نه دغه ظرفیت اخلي چې هغه نشي کولی په رقابت کې یا په سیالۍ کې ښه نتیجه لاسته راوړي
خو دوستانو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي استاد پوهنوال نصرالله ستانکزی بیا د استادانو د غیر حاضرۍ خبره نه مني خو اړوند دولتي ادارې ګرموي چې غیر مسلکي کسان پکې په دندو ګمارل کېږي او مسلکي کسان بیکاره پاتې کېږي
هر سمستر ختم کې موږ ارزیابي لرو فسادی تدریس سمنه فو کلو که محکم او ریدلو چی دموگا فسادی لپنزمه فسادی لپنزمه نک تیتی بی تدریس پیر اگر پروگرام چی استاد تور کرسا بایغا حتا دی حقوق پا هنزی پا دی چو رزو کسی قبل پا هنزونگ مظاهرات چلی رسو دی دره ورزی دی مظاهرات سر عملو پا چلرم ورز دلتا نرمال دی حقوق پا هنزی که درس چیران دلو دی در وازی تاستا بایغا مک چو کتگوری شاگردان لر دی مک دی اول کتگوری شاگردان پا اوتوماتیک دول زان بورس تباسی بسونه در سی ویلی دی خو اوتوماتیک دول استخدامی دی دی متوسط دل شاگردان لر چی دوی هم دی دیر دی جذب ساحل دی ریمه کتگوری شاگردان هم لري چې دوی د کار زمینی لري خصوصا په خصوصي سکتور کې څلورمه کټګوریا کسان دي چې دوی حتی د دې جرأت نشي کولای چې لار شي وکیل د مدافع بل مشکل دا ده چې دولت متاسفانه درست برخورد نه کوي درست پر د افغانستان په قضایي او عدلي سیستم او په وزارت خارجه کې غیر مسلکي کسان داخل دي مسلکي کسان حقوق لري مثلا زده چې کس پیژنم چې چارنوالي او قضا کې د دارالمعلمین ویلای فرزند دا قاضی را چارنوال کنه زده کسان پیژنم مثلا فاکولټه اینا ده ویلي د افغانستان په چارنوالي او په قضا کې پیچری رئیس لسانس نه لري حداقل دا نو د یو مسلکي شخص حق خوري او بلدم نه ده دا نه باید
همزول اجمل هډمن بیا په محکمو او سارنوالیو کې نویو ځوانانو ته د کار ورکولو ناسم سیستم د دوی د بیکاره پاتې کېدو سبب بولی
هغه کسان چې قضایي او سارنوالی برخه کې فارغ شوی دي هغوی معمولا په عدلي وزارت کې او ډېرې په ستره محکمه کې د قضانو په توګه او په لوی سارنوالی کې د سارنوالانو په توګه غواړي دنده سرته ورسوي اما په دغه دریو ادارو کې ستونزې دي د دوی لپاره ستونزې بلل کېږي کنه هغه اصول دي په واقعیت کې هغه داسې هېڅ څوک نشي کولی د قاضي په توګه مقرر شي چې قضایي ستاج نه وي نو څوک چې د حقوقو د پان پوهنځي نه فارغ سي هغه نس کولای مستقیم لار سي قاضي سي بل په لوی سرانوالي کې هم د سټاج دوره ده تاسو سټاج دوره لوی سرتونه لسی دوی سرانوال کې دای نه سي نو ډیر کسان یا دا د سټاج په کورس کې د جذب او ظرفیت کم دی ډیر کسان جذبی نه تا یا د اقتصادي سنځو الله مخې دوی نس کولای چې د حقن لار سي یو مثلا څلور کله دوی درس ولای اته سمیاشت یا دوه کله نورم درس وای دوی باید مستقیم لار سي کار وکاو پیسې پیدا کا دا سو عامل دي
ځینې ماسلین د حقوق پوهنځي لارې غواړي یو سیاسي هدف ته ځان ورسوي خو چې کله پاتې راځي نو له خپل مسلک سره فاصله نیسي او پکې کار کول نه غواړي دا خبره هم اجمل هوډمن کوي او زیاتوي
متاسفانه په عملی توګه باندې افغانستان په یو آزاد سیاست کې چې ځوانانو مکول سي په سیاست کې سمه برخه واخلي سیاسي ګوندونه فعال وسیږي په دغه سیاست کې موږ ته تجربه ډېره کمه ده یا په هیڅ باندې حساب ده دلته ځوانان اکثرا چې دوی سیاسي فکر لري یا سیاسي غوښتنه لري یا د سلیقې په اساس باندې غواړي چې یو سیاسي لار انتخاب کړي دوی په سیاسي انګیزه باندې راځي د حقوق باندې ده دوی فکر کوي چې که موږ حقوق په هنځي وایو نو موږ کولای شو د دې لارې یو ښه سیاست مدار له موږ نه جوړ شي اما کله چې دوی د حقوق په هنځي ولولي وایي کله چې دوی فارغېږي ګوري چې نه یعنی یوازې تاسو نه شئ کولای د حقوقو د پنځي په لوستلو سره سیاست تر نه وځي هلته ده چې ځینې کسان یا ناهیلي کېږي ګوري په هغه انګیزه باندې دوی راغلي هغه د هغوی غریزه هغه سیاسي غوښتنه پکې نه اشباه کېږي نو دا به د دې سبب کېږي چې فاصله نیسي او په دې برخه کې هیڅ کار نه کوي
وایي د صبر میوه خوږه وي استاد سانګزی وایي چې ځینې محصلین خپل مسلک ډېرې لوړې او بې ځایه تمې لري او لوړ لوړ پوسټونه په خیال کې ګرځي دی وایي چې دوی باید ځان طبي ودی ته پریدي او د کار زمينه په خپل ځان ته برابر کړي
په افغانستان کې مدافع وکیل نسبت ټول حقوقي مسلکو ته زیات چانس د کار لري زیات د پیسو پیدا کولو چانس لري د افغانستان په ټول ولایت کار او قضایي وخت کې مدافع وکیل ته ضرورت ده بلان زه ډېر له دغه شکایت سره ډېر موافق نه یم کله کله اورم چې ما ته کار نشته کله کله بې مناسبت توقعات هم د خبر راوړي مثلا یو ځوان نوې فارغ شوی ده انتظار لري چې راسن لارد شي فرزند وزیر شي راسن لارد شي مثلا لوی حقوقدان شي راسن لارد شي لوی قاضي شي لارد شي راسن لوی دیپلومات شي دغه مفکوره باید موږ ځوانانو رو په خپل مغزونه وباسي په دمره وباسي چې ځوان باید په طبيعي ډول رشد وکړي د کار انتخاب د شغل انتخاب د فرد حق ده دا باید خپل هم د پسې وګرځي دغه ځوان په افغانستان کې د جنگ زمینی ځان د مساعده وي څنګه د کار زمینه ځان د رسې مساعده وي ځوان باید خپل متحرک شي خپل ځان ته باید د کار زمینی مساعده
وسوایو ودان دیو رونا او دوستان دیو رکھے فاصله دیوی یو تر بل قربان دیو یو تر بل قربان
د دیونه تاندې څنګه پام دې زای پاتره سیګي تربیا د خدای پاما
او دوستان دیو رکھے فاصله دیوی یو تر بل قربان دیو یو تر بل قربان
شت خوړلای شت شت
منی سے جن دم تک منی سے گاج سڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے دات سخ پڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے جن خپل دے جن خپل دے جن خپل دے جن خپل دے خپل 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 دے جن 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 خپل دے خپل 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 دے جن خپل دے جن خپل دے
آئینہ میں صاف کے چاہتا در زرین شالان دے ہندار کئی لمڑے مسکا او بیال لاسنی ول سرپنک روزوئے دے ناویش بھی مڑوان خکولائے دے
جن 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 خکولائے دے جن 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 خکولائے دے
لکه غنم کې دیږي ګوښتل لکه غاڼې سرارتا و منډا لکه غاڼې سرارتا و منډا لکه ناوې نارانوان شیرا لکه یو خو غاڼې همدا سه بنف بنخ کولای دی
جن 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 کولای دی جن 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 کولای دی جن 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 کولای دی جن جن
خلکو 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 کول خلکو منی سے جن دن تک منی سے د قرات کتاب کې دوان خدي یو بڼکا د تاوس بل د جانان تصویر و ازموینه کې د نقل یو وړوکی کاغذ او د رحمان بابا غزل سره د سترګو رسم پمړه و سترګو کې د پټو غم خون خولی دی ژوند خولی دی د کمپیوټر په پرده راغی مسیج د یوې مینې څو خوږې اشارې په مسنجر کې یې